Radio. Radio Azadi.
شنبه د سرطان دوهمه د جون درويشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوه او د ماشام تر اوسه جوړه خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم خبري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې د افغانستان د سولې دالي شورا په وینا واوري چې په لاند راتلونکو کې به د سولې خبري په افغانستان کې پیل شي یا د افغانانو د سولې خبري به پیل شي. خو لمړی خبرونه. د ننګرهار چارواکي په دغه ولایت کې د داعش د نږدې 200 غړیو د وژلو خبر ورکوي. له هلمند تر کابل د سولې ولسی حرکت نن په کابل کې د څو سفارتونو مخې ته پرلت وهي او د امریکا د کانګرس یو جګپړی پلاوی روسیې ته روان دی. بشپړ خبرونه. د ننګرهار چارواکي وایي په هسکه مینه ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش شاوخوا 200 غړي وژل شوي دي. د داعش دغه وسلوال په هغو پوځي عملیاتو کې وژل شوي چې له څو اونیو راهیسې په دې ولسوالۍ کې روان دي. د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل د دغو عملیاتو رهبري د افغان پوځیانو په لاس کې ده، خو بهرني ځواکونه یې د هوا له لارې ملاتړ کوي. هغه د تلفاتو په اړه وویل
دوسو په شاوخوا کې د داعش وسلوال وژل شوی دی چې په دې کې د دوی مهم رهبری غړي دي او همدار زیاتی بهرنی اتباع دي. اوس هم هلته عملیات زموږ هوایی جریان لري. په ننګرهار کې په ټولو هغو سیمو کې چې هلته داعشیان دي، د امنیتي ځواکونو له لوري د بهرنیو ځواکونو په مرسته عملیات جریان لري.
د ننګرهار د والی ویاند وایي د دغو عملیاتو پر مهال د داعش د شاوخوا ادارې څو مهم مرکزونه ویجاړ شوي او یولس کلي له دغو افراطي وسلوالو تصفیه شوي دي. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې سر لننه په کابل کې د څو سفارتونو او د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته اعتراضیه پرلت پیلوي. له هلمند تر کابل د سولې ولسی حرکت مطبوعاتي مسول بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
د پینزو هیوادونو سفارتونو مخ ته کښینو چې هغوی امریکا، روسیا، برېټانیا، ایران او پاکستان دي او تر څنګ د ملګرو ملتونو دفتر مخ ته هم کښینو او د هغوی پر ولسونو ژغ کوو چې دغه هیوادونه د طالبانو په رهبرۍ کې لاس لري او نه پرېږده چې هغوی په خپلواکه توګه پرېکړه وکړي او د ولس غوښتنو ته مثبت جواب ووایي.
دغه پنځو سفارتونو د ولسی حرکت د دې پرلت او غشتنې په اړه تبصره نه ده کړې. د دغه حرکت غړیو وسلوالو طالبانو ته درې ورځې مهلت ټاکلی وو چې اول اوربند بیا د سولې خبرې پیل کړي، خو د تېرې شپې تر 12 بجو وروسته هم وسلوالو طالبانو د دغه مهلت په اړه رسمن څرګندونې ونه کړې. ولسمشر اشرف غني شاوخوا 8 ورځې مخکې د حکومت لخوا هغه اعلان شوی اوربند چې د روژې له 28مې د کوچني اختر تر 15مې وو د 100 ورځو لپاره تمدید کړ چې موده یې راتلونکې دوشنبه پای ته رسیږي. خو وسلوالو طالبانو یوازې د اختر له درې ورځو کې اوربند اعلان کړی وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو پرون په تورخم کې په زیاته پیمانه قیمتي ډبرې نیولې دي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې و دغه ډبرې چې 15,930 کیلوګرامه دي پاکستان ته انتقال شي.
په تورخم کې په یو موټر کې بار قیمتي ډبرې چې تر هندوانو لاندې ځای پر ځای شوي وي او په پام کې والا افغانستان او پاکستان ته ولېږدول سي کشف شوي.
شغلې دانش زیاته کړه چې د پیښې په تړاو د موټر چلوونکی نیول شوی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د هغه پریکړې مسوده تصویب کړه چې د مالدو والا بلتون غوښتونکي سیمې ترانس نستریا د روسیې د پوځي ځواک د سمدستي وتلو غوښتنه پکې شوې ده. دغه مسوده پرون جمعه په 4/4 موافقو، 15 مخالفو او 3 ممتنع رایو سره تصویب شوه. د پریکړه لیک دغه مسوده د مالدووا، ګرجستان، کاناډا، لاتویا، لیتوانیا، رومانیا، اوکراین او استونیا لخوا ترتیب شوې وه. ترانس نستریا سیمه چې اوسیدونکي په روسي ژبه خبرې کوي په 1990 کال کې له مالدووا له دې بیرې خپلواکي اعلان کړه چې مالدووا یې له رومانیا سره د یو ځای کولو هڅه ونه کړي. د دوو نړیوالو جګړو پر مهال د مالدووا زیاتې سیمې د رومانیا د قلمرو برخې وې. د مالدووا ځواکونه د ترانسنستریا له هغې لهغو جنګیالیو سره چې مسکو یې ملاتړ کوي په 1922 کال کې لنډمهاله خونړۍ جګړه هم کړې. د امریکا د کانګرس د جمهوریت غوښتونکو غړیو یو لوړ رتبه هیئت ماسکو او سنت پیټرسبورګ ته سفر کوي. د دغه ګوند دوه غړیو دا خبر تایید کړی او ویل شوي چې په دې هیئت کې سناتور سټیف دینس او جان هوفن هم شامل دي. سناتور جان کینیډي او ریچارډ شلبي پرون سی ان ان ته وویل دوی به د هغه سفر پر مهال روسیې ته ولاړ شي چې د ماسکو لپاره د امریکا سفیر جان هینچمن تنظیم کړی دی. سناتور شلبي سی ان ان ته وویل د دې سفر پر مهال په لوړه سطح غونډې په پام کې دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. او وروستی خبر دا دی چې نن شنبه په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې درې مسابقې کیږي. لومړۍ مسابقه به د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو د بلجیم او تونس ترمنځ وشي. په دویمه مسابقه کې به پر 9:30 بجو جنوبي کوریا او مکسیکو د سیالۍ میدان ته ووځي، او درېمه مسابقه د شپې پر 10:30 بجو د جرمني او سویډن ترمنځ ده. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د خبرو پیلو دوته خوشبینه ده.
تمام نشانه ها و علائم نشان دهنده این است که ما در آستانه یک تحول بسیار بزرگ قرار داریم.
په دې خبری مجله کې د سولې د عالي شورا نظر د امریکا د مرکزی ډلې په اړه هم در سره شریکو. امریکا دا ټیم د افغانستان د سولې د خبرو لپاره جوړ کړی. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د افغانستان د سولې مسله څېړل شوې ده. په خوست کې مو د لیکوالو او ادب مینوالو له سو خبرو
په بیلابیلو ولسوالیو کې په لرې پرتو سیمه کې ځوانان راټولیږي. دوی نوبتي فرهنګي غونډې لري. د دې ګټه دا وي چې خپلې ادبي او فرهنګي تجربې له یو بل سره شریکوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د یمن د سمندر غاړې ښار هدیده څخه ملکیان د سخت جګړې له ویرې په وتو دي، او د خبرې مجلې په ورستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
د کندوز د ارشیم مې خمه ده، وغه مې ده، د امام صاحب مې څه ده، هغه ضعیفه ده، د خواجه بودین مې ضعیفه ده، د ټولې کې د ارشیم مې صحیح ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ډېر ژر به له وسلوالو طالبانو سره د سولې رسمي خبرې پیل شي. په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست ویلي سولې ته د رسېدو لپاره ډېر فرصتونه برابر شوي دي. جزئیات د سالی محمد سالی په راپور کې.
په افغانستان کې د سولې د هڅو په لړ کې د سولې عالي شورا وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره ځینې نښې نښانې لیدل کیږي. د دې شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل په نږدې راتلونکي کې به د وسلوالو طالبانو، افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو د استازو ترمنځ د سولې مذاکرې رسمن پیل سي.
تمام نشانه ها و علائم
ټولې نشې نشانې دا څرګندوي چې د یو لوی بدلون په درشل کې یو. قوي احتمال شته چې په نږدې راتلونکي کې مذاکرې پیل شي چې د طالبانو، افغان حکومت او د امریکا د استازو ترمنځ دغه درې اړخیزې مذاکرې به په افغانستان او سیمه کې د سولې او دایمي ثبات د ټینګښت سبب شي. د سولې د خبرو د رسمي پیل لپاره دا نښې چې د سولې عالي شورا یې هیله منه کړې کومې دي؟ ښاغلی اوچخون یې داسې ځوابوي. یوه دا چې د افغانستان په سطح یوه ملي اجماع سته، یوه تجربه چې موږ ولیده او لنډمهاله هم وه، هغه اوربند و. د طالبانو ډېرې ویډیویي ټوټې موږ ولیدې چې څرګندوي دوی له جنګه ستړي دي. فکر کوم پر پاکستان هم سخت فشارونه دي. د امریکا متحده ایالاتونه هم لیوالتیا لري چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د مذاکرو په پیل کې برخه واخلي. دا هر څه ښیي چې موږ یوه ملي، سیمه ییزه او نړیواله اجماع لرو. راپور نوې د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز د تیرې چهارشمې په ورځ ویلي و له طالبانو سره د سولې پروسې د همکاري لپاره د امریکا لخوا یوه کاري ډله جوړه شوې ده. په همدې حال کې د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره ډېر فرصتونه ایجاد شوي دي.
فرصت های بیشتر به وجود آمد.
در سولی لپاره نور فرصتونه همی جد سوی. مهمه داده چی مخ که طول فرضیه داوه دی طالبان جنگی ماشین چی، دی طالبان قماندانان دی، طالبان تیویل چی، دوربند یا هم در سولی در پروسه در ملاتر لپاره چمتو نیدی. خوری دلسول چی در دری ورزنی اوربند پر محل دوی شارونو تراغلل او خپل هیوادوال پغیش کیونیول. پا وصلوال مخالفانو که هم در جگره ستریه استا. د افغانستان جمهوری ریاست او د سولې عالی شورا په داسې حال کې له افغان طالبانو سره د سولې خبرو ته هیله مند دي چې وسلوالو طالبانو د دوی د درې ورځني اوربند له پای ته رسېدو سره سم په بیلابیلو ولایتونو کې خپلې حملې شدیدې کړې دي. د راپورونو پر اساس د وسلوالو طالبانو په تازه حملو کې په لسګونو افغان پوځیان وژل سوي دي. افغان حکومت د تیر اونۍ د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې خپل اوربند لس ورځې نور هم غځوي. وسلوالو طالبانو یوازې د کوچني اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان کړی و، خو د افغان حکومت هغې غوښتنې ته یې ځواب نه دی ویلی چې د اوربند د غځولو لپاره یې ورڅخه کړې وه. وسلوالو طالبانو په وار وار ویلي چې له افغان حکومت سره نه، بلکې د امریکا له متحدو ایالتونو سره مستقیما د سولې خبرې غواړي.
په راپور کې مو د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې الیس ویلز په وینا واورېدل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو مرکزي ټیم جوړ شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا د امریکا د متحده ایالاتو له لوري د سولې د خبرو اترو د پیل او د دغه بهیر چټکتیا لپاره د مرکزي ډلې جوړېدل اړین بللي او هرکلی یې کړی. د دغې شورا ویاند احسان طاهري له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې دا ډله به د سولې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. تفصیل له کابل د نجې ساپوی په راپور کې.
افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات تر بل هر وخت زیات له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته هیله مند دي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان احسان طاهري د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې دا ډله به د سولې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره عملي ګامونه واخلي. دوی همدارنګه د دغې ډلې له رامنځته کېدو هرکلی وکړ.
له شک پرته هر هغه ګام چې موږ سولې ته ورسوي ترې هرکلی کوو. موږ په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو هم یو. له نیکه مرغه د سولې لپاره نړیوال او سیمه ییز اجماع رامنځته شوی ده او د سولې پروسه به د افغانانو پر رهبری وي.
دا په داسې حال کې ده چې د سویلي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو مرکزي ټیم جوړ شوی چې په واشنګټن او کابل کې د امریکا په سفارت کې فعالیت لري. میرمن ویلز طالبانو ته هم خبرداری ورکړی چې د جګړې له لارې به بریالي نه شي. که څه هم د دغې ډلې د کارونو د پیل په تړاو ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې له دغې ډلې سره به په ګډه کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی، اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له ډېر ځنډ وروسته په یو نامعلوم ځای کې پیلېدونکي دي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غني د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې او له وسلوالو طالبانو سره د اوربند تر څنګ له تروریزم سره په ګډې مبارزې ټینګار کړی. د روژې په پای او د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند له اعلانېدو وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې نوي پړاو ته رسېدلې. خو اوس پوښتنه دا ده چې د سولې د خبرو اترو د پرمختګ لپاره د مرکزي ټیم رامنځته کېدل به څه مرسته وکړي. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه وویل
کومې هڅې چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د سولې په تړاو پیل کړي دي هیله مند یو چې صادقانه وي او د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. کومه مرکزي ډله چې امریکا جوړه کړې ده هغه مهال به نتیجه ورکړي چې پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات شي او دغه هیواد اړ شي چې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي. کنانو دا هڅې به نتیجه ور نه کړي.
که څه هم له اختر وروسته د طالبانو حمله بیا پیل شوې، خو عمومي باور دادی چې د جګړو زور د پخوا په پرتله تر ډیره کم شوی او ډیپلوماتیک چینلونه تر پخوا زیات فعال شوي دي. خو د ولسي جرګې غړي وایي د سولې په برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره د امریکا له لورې رامنځته شوې کاري ډله باید پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات کړي تر څو دغه هیواد د سولې په برخه کې صادقانه مرسته وکړي.
د ناجي ساپوی په راپور کې مو واورېدل چې د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې الیس ویلز ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو مرکزي ټیم جوړ شوی چې په واشنګټن او کابل کې د امریکا په سفارت کې فعالیت لري. د افغانستان د سولې عالی شورا د دې کاري ډلې هرکلی کړی دی او هیله یې شولې ده چې د افغانستان د سولې په چارو کې به مرسته وکړي. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته د سولې په ارتباط اس ام اس راوستوئ. د دې خبرې مجلې په وروستیو کې لولو، خو وړاندې نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې واشنگتن پوسټ رسپانې هم د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خپره کړې او خپروي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه دوه متضاد خو له یو بل سره تړلي موضوعات څېړلې، سوله او جګړه. وال سټریټ جرنال رسپانې د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د داعش پر ضد د وروستیو عملیاتو په اړه چې په لسګونو وسلوال پکې وژل شوي دي لیکنه خپره کړې ده. د اسلامي دولت ډلې په 2014 کال کې په ننګرهار کې خپل مرکز پرانیست او له دې ځایه په کابل کې یو شمېر ستر بریدونه تنظیم کړل. وال سټریټ جرنال د امریکا د ځانګړي ځواکونو د یوه مسؤل په وینا خبر ورکوي چې د هسکه مینې له وروستیو عملیاتو وروسته د داعش هغه شبکه ګډه وډه شوې ده چې په کابل کې به یې بریدونه تنظیمول. ورسپانه لیکي چې داعش هڅه کوي چې په ننګرهار کې د پښې ځای پیدا کړي، خو اوس دا ډله له ستونزو سره مخامخ ده. وال سټریټ جرنال رسپانه د افغان ځواکونو په وینا لیکي چې د ننګرهار هسکه مینه ولسوالۍ ته داعش وسلوالو د خپل اصلي مرکز په سترګه کتل. د دې ولسوالۍ په ګورګوري دره کې د داعش پر ضد افغان او امریکایي ځواکونو درې اونۍ عملیات وکړل. تر دې عملیاتو وروسته افغان چارواکو وویل چې د داعش تر 130 ډېر وسلوال وشل شوي دي. وال سټریټ جرنال بیا د یو افغان عسکر خبره راخیستې ده چې په دې جګړې کې برخه اخیستې وه. دی وایي چې ژوند اوس په دې بالا یا هسکه مینه ولسوالۍ کې عادي حالت ته راګرځي. ورسپانه بیا د هسکه مینه د اوسیدونکو دې اندېښنې ته اشاره کړې ده چې وایي اوس خو افغان ځواکونه ځای پر ځای شوي دي، خو کله چې دوی سیمه پرېږدي د داعش وسلوال به بیا راوګرځي. داعش هغه ډله ده چې د افغانستان د حکومت په اوربند کې چې د رواني جون تر اخیره تمدید شوی دی داخله نه ده، خو له طالبانو سره د دې اوربند په اړه واشنگتن پوسټ تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. سعودي عربستان د افغانستان د اوربند ملاتړ کوي. د مقالې لیکوال لیکي له دې هڅې دا څرګندې شي چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته هیلې په زیاتېدو دي. په دې مقاله کې د عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز د چهارشنبې د ورځې خبرو ته اشاره شوې ده چې په هغو کې له طالبانو سره د ولسمشر اشرف غني د اوربند ملاتړ وکړ. که څه هم طالبانو دغه اوربند د اختر له درېیم وروسته تمدید نه کړ او جګړې ته یې مخه کړه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې چې رسنیو ته یې استولی دی لیکلي دي چې هیڅ راز پټې او ښکاره خبرې یې د افغانستان له حکومت سره نه دي کړې. د لویدیس وې بلې چاپي خبرونې ډیپلومات بیا تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. ولې د افغانستان د سولې خبرې نشتې دي؟ په دې مقاله کې دریو ټکو ته اشاره شوې ده. د افغانستان د حکومت له لوري د اوربند اعلان، د اختر په ورځو کې د طالبانو له لوري ورته پریکړه، او د امریکا د متحده ایالاتونو چمتووالی د سولې خبرو ته. دا څرګندوي چې په افغانستان کې د سولې راتګ ته سیاسي اراده د پیاوړي کېدو په حال کې ده. اساجی رډو په منځني څپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د خوست یو شمیر فرهنګیان وای چې په دې ولایت کې په اطرافي سیمو کې فرهنګي فعالیتونه کم رنګ شوي او د جنو مخکینو یو کلتوري ټولنو فعالیتونه پټه پدریدلې. خو بل لوري ته ځای چارواکي په دې ولایت کې فرهنګي هڅې اغیزمنې بولي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د خوست یو شمیر لیکوال او فرهنګیان وای چې د یاد ولایت په لور پرتو سیمو کې کلتوري فعالیتونه لږ شوي او د بیرته ښه کېدو لپاره یې اساسي کار نه دی شوی. بلخوا بیا ځینې کسان په دې باور دي چې د ادبي دستورو او علمي ناستو او برنامو کیفیت او معیار کې خوالی راغلی، او تر څنګ د کتاب لیکنې په ګډون د علم، ادب او فرهنګ د اساسي برخو بډاینې ته توجه ډېره شوې ده. لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی په خوست کې د کلتوري هڅو د انسجام او راغونډولو لپاره د مرکزیت او محوریت نشتون همدارنګه د فرهنګیانو اقتصادي او مادي ستونزې مهمه ننګونی بولی.
دا یو ننګونه ده چې دلته یو فکری تمرکز او د سازماندهۍ لپاره یو مشترک منبع نشته، او له بلې خوا مالی او اقتصادي ستونزې دي د لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو سره د لپاره د دولت ملاتړ، د سوداګرو ملاتړ او د نورو فرنګي کړیو ملاتړ نشته.
لیکوال او شاعر نوراجان بهیر وای چې اوس هم د خوست په بیلابیلو سیمو کې فرهنګیان اورون اندي په فرهنګي دستورو کې راټولېږي.
که څه هم خوست وړه سیمه ده، خو په بیلابیلو ولسوالیو کې په لرې پرتو سیمو کې ځوانان راټولېږي. دوی نوبتي فرهنګي غونډې لري، مشاعرې لري، کره کتنې لري. د دې ګټه دا وي چې دوی له بل سره اول خدا چې پیژندګلو پیدا کوي، بل خپلې ادبي او فرهنګي تجربې له بل سره شریکوي، نو په عموم کې د هڅې د سیمې لپاره او په خپل د ځوانانو لپاره ګټورې.
لیکوال او د نظر خاوند زاید شانګار سره لدی چې په شمیر ولسوالیو کې رواني فرهنګي هڅې یادوي، خو زیاتوي چې بیا په ځینو ولسوالیو او اطرافي سیمو کې چې د فرهنګي هڅو پای له هم او ځایونو شوی وو، اوس دا ډول دستوري کمی شوی دی.
په ولسوالیو کې هم دا فعالیتونه شته، لکه په بدو ځایو کې، په خبرایو الحسن پتنایو کې، خو د پخوا په پرتله په ولسوالیو کې دا فعالیتونه کمرنګه شوي دي. د بېلګې په توګه مخکې د تریزیو عالی شیرو په ولسوالۍ کې د عبدالباري جهاني په نوم افغانستان د ستورو بېل ادبي ټولنه وه، محمد صدیق پسرلي په نوم ادبي ټولنه وه، آریانا ادبي ټولنه وه.
بلخوا د خوست چارواکي وایي چې د ځایي ادارې په هڅو او پرله پسې پاملرنې یاد ولایت کې د ادب، فرهنګ، تعلیم او تحصیل برخې پیاوړې شوي دي. د خوست د والي ویان منګل وای چې
په مرکز سربیره په ولسوالیو کې هم دغه بهیرونه غځېدلې دي، او ان شاء الله ولایتي اداره فرهنګي برخه تجمنه ده، او فرهنګي برخه کې به پراتونکو کې مونږ د نورو فرهنګي پرمختګونو هم شاید وسیکو.
د یادونه ورده په خوست کې د مهال خواب شو او یا مدني ټولنې، ټولنې سازمانونه او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري، چې لږه برخه سرګند او محسوس فعالیتونه لري. رونه اندي وړاندیز کوي کچېره د ټولنو د فعالیتونو د سرنګوالي همدارنګ د هغوی د کړنو د ګټورتوب او اغیزمنتوب بنسټیز ارزونه وشي، نو د هغو خلکو او ټولنو مخه به ونیول شي چې یوازې په دې نوم شخصي استفاده کوي او د فعالو بنسټونو د فعالیتونو په مخ کې خنډونه جوړ کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي راډیو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د یمن د دولتي ځواکونو او حوثي یاغیانو ترمنز د سره سمندرګي په بندري شار خدایده کې جګړه پرون کم شوې، خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداروي له جنگي سیمو د جګړو د شدت له بیري ګڼ ملکيان وتلي. ملګرو ملتو د یمن په جګړه ځپلو سیمو کې د اوبایا کولرا ناروغي د خپرېدو په اړه هم اندېښنه ښکاره کړې ده. صالح محمد صالح راپورټ لري.
په یمن کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پرون جمعه په یوه اعلامیه کې وویل چې د جنگ له ساحو نور خلک هم په وتو دي، او د پلازمینې صنعا په ګډون په خوندي ساحو کې د میشتېدلو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې د پنځمې په ورځ ویلي و چې روانه میاشت تر دیر شو زرو زیات کسان په هدایده کې لخپلو کورونو بې ځای سوي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل مخې په هدایده شار او شاوخوا سیمو کې شاوخوا 600,000 کسان ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ویلي د بشري مرستو همکاران د خوړو، اوبو او صحي خدماتو په برابرولو سره د بې ځای سوو د اړتیاو د پوره کولو هڅه کوي. د فرانسوي خبري اژانس ویډیو ژورنالیست وایي د متحده عرب اماراتو د سری میاشتې ادارې په لسګونو موټر چې بشري مرستې پکې بار دي، له ساحلي ښار موخا څخه د یغنو ترول کې لاندې له قلمرو تیرېدو ته انتظار دي چې بې ځای سو کسانو ته ورسول سي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د جمعې په ورځ په حجه ولایت کې د هدایده پر بې ځای سو کورنیو مرستې وویشلې. د بشری مرستو د همغږي ادارې ویان یانس لایرک په جنیوا کې پرون یو خبری کانفرنس ته وویل اوس مهال تر ټولو غټه اندېښنه اوبه یا کولرا ناروغي ده. که چیرې په یوه سیمه کې هم د اوبو سیستم له کاره ولویږي، د روانو جګړو له کبله د وضعیت د کنټرول لپاره سمدلاسه اقدام ونیسي، دا ناروغي به په لنډه موده کې په چټکۍ سره خپره سي. له 2018 میلادي کال راهیسې په یمن کې د اوبا یا کولرا ناروغۍ د څه باندې 1,000,000 مشکوکو پیښو راپور ورکول سوی دی. په یمن کې په دې ناروغۍ چې اوس هم ختمه سوې نه ده، تر اوسه تر 2,000 زیات کسان مړه سوي دي. حوثي یغیان چې ایران ملاتړ کوي تر اوسه پر هدیده ښار د خپل کنټرول له ختمولو سره موافقه نه ده کړې. د دغه ښار له بندره یمن ته 3% برخه واردات کیږي. اوسی اغیانو چې کله د یمن له پلازمینې حکومت وشاړه، د یمن د شمال زیاتې برخې او د سره سمندرګي بندري ساحې ونیولې. دغه ډله له 2014 میلادي کال راهیسې پر هدایده بندري شار کنټرول لري. سعودي عربستان او متحدانو یې په یمن کې د حکومت د برحالولو لپاره د 2015 میلادي کال په مارچ میاشت کې پوځي عملیات پیل کړل. د دغو عملیاتو له پایله تر اوسه شاوخوا 10,000 کسان چې ډیری ملکیان دي وژل شوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د سولې او د اوربند په ارتباط باندې تاسو کولی شئ چې په دې خبري مجله کې مشته اس ام اس راوستوي. په روسیې کې تاسو یو شمېر اس ام اسونه لولو په دې ارتباط. اوس لنډ خبرونه. د ننګرهار چارواکي وایي په هسکه مینه ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش شاوخوا 200 غړي وژل شوي دي. د داعش دغه وسلوال په هغو پوځي عملیاتو کې وژل شوي چې له څو اونیو راهیسې په دې ولسوالۍ کې روان دي. د سولې د ولسي حرکت غړي وایي سر لننه په کابل کې د څو سفارتونو او د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته اعتراضیه پرلت پیلوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل پولیسو پرون په تورخم کې په زیاته پیمانه قیمتي ډبره نیولې ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د هغه پریکړه لیک مسوده تصویب کړه چې د مالدو ولې بلتون غشتون کې سیمه ترانس نستریا د روسي د پوځي ځواک د سمدستي وټلو غشتنه پکې شوه. د امریکا د کانګرس د جمهوریت غشتون کو غړیو یو جګپوړی هیئت ماسکاو او سنت پیټرزبورګ ته سفر کوي. او نن شنبه په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې درې مسابقې کیږي. په روسیه کې د 2013 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې پرون هم درې لوبې وشوې. په اوله مسابقه کې برازیل 2-0 په وړاندې کاستاریکا ته ماتې ورکړه. په دویمه مسابقه کې نایجیریا 2-0 په وړاندې آیسلند مات کړ. او درېمه سیالي چې د سربیا او سویس ترمنځ وه چې 2-1 په وړاندې د سویس په ګټه پای ته ورسېده. ازادي راډیو په منځني څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شئ. د ژوند رنگونه پروګرام فرشته مرسل وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
اج مستوخان ولایت کابل وسوالی بګرامي ما خپل دکانداري ده.
چی شي خرڅې ده؟
دکانداري مې یو لوبیا او بس دا غشاین دکانداري باغ قاضي کې دکان لرم.
دا مې لوبیا ده شاین لکم زاین راوړي.
مې خو ته کندوس و امام صاحب مزار خان راضي دي خان راضي او دام لوبیا چې ده قزاقستان راضي.
تاسو مې یاد کړی کنه دا مې يم ډولونه لري لکه لوبیا ایت لري نه خو دې لري او کیو رقمي.
نه مې کې پرخونه دي اوس دې کندوس دار چې مې خمه ده غو غمې ده د امام صاحب مې چې دا غل زئی پده د خواجه بودین مې زئی پده دا ټوله کې درشم مې سیده
مې معمولا په شولا کې چول کېږي کنه یا څو کرټوبیز په خې په کې چول کېږي کوس درته وې څنګه په پوسو چې دا مې خمیده
مې چې غټه مې صفه مې کنه خاورونه لري نور خشرهونه لري د ارچی نام دا مې شولا کې خلګي
نو کلاسیک څوک مې اخلي باید وګورئ چې هغه غټه غټه مې
او غټه مې او
مې چې کله اوس اتل سي هغه خرابېږي او کله کوریزه غونډه خاصیت لري چې څومره سات نورم خکې
مې خرابې نه لري یو شای خرابې ده لري چې وګو ورسي بس دسه ختمه ده لکه سیمټ دغه شته دسه ختمه ده بس بې کې ختميږي دا خراب وایي
او کوبو ورنسي
وګو سره ورنسي نه خرابې یو د اخر کې چې خاورې ول لري به چنجای کې
اتاس پر ازر هغه مې چې په افغانستان کې کارل کېږي کنه د نور زوی له مې سره څومره فرق لري
افغانستان خمې ده کنه چې کوم مې او بزیا ته خړل هغه مې خام راځي تندرستم راځي صفام راځي او خغوټم راځي مانس کې هغه خپل مواد کوي کنه دا نور مې چې هغه ډنګره کنه چې وب کوم مې ونه خړم ډیره ډنګره راځي بيخي
اتاس په نظر په خوړو کې یا په غوړو کې چې مې زیاتېږي کنه او یا ورغستل کېم کله کله چول کېږي د ریکې سدال دا ورته وای مزه څومره ښه کوي
نا مې ښه شې دا مې خو په شولای کې ډېر ښه خوند لري مې چې څومره زیاتې مګم را خارځي
اساجی رادو په منځني څپه ټول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې اساجی رادو د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
سید خان سیلاب له هلمند پر استولې سمس کې لیکي د افغان سولې لپاره باید په پاکستان باندې فشار راوړل شي. عبدالرحمن له کابل لیکلي دي طالبان باید اوربند تمدید کړي. بشیر حبیب زید لوګر لازري لیکي د سولې خبري به نتیجه ورنکړي ترڅو چې بهرنیان ونوځي. ګل احمد له غزنی لیکي د خارجانو د وټولو پر سر ولې طالبان خبري نه کوي چې پر جګړې اصرار کوي. نادر سولمن لیکي اوربن باید هم داخلي او خارجي یو ډول وي، نه د امریکا طالبان او پاکستان سره. دا خبري مجله مو هم دومره وه او له همدې سره دلته پای ته ورسېده. په بلې خبري مجله کې احمد شکفر احمدي له تاسو سره دی. احمدي صاحب سهار مو بخیر.
صبح شما هم بخیر.